سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه دی.
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په داسې ساتب چې نسي کولای طالبانو ته ستونزه جوړه کړي.
یوه مرستندویه ټولنه په کونړ کې د ماشومانو لپاره کلیوال ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خونځي جوړوي چې د هغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي.
په هیواد کې د پخوانیو دولتي مامورینو د وژنو او ځورونو لړۍ د روزګان ځوانان وایي د طالبانو محدودیتونو پوزې ته راوستي دي.
په دې نوي انقلاب کې موږ پوهېږو چې پخوان نه پوهېږو، واسو جرمې کې وایي د دولت نه پاره چپلای کې غورځي ورور وژنې نیولې دی کړې نه.
او په یو تحقیقي راپور کې به واورئ چې ځینې ایرانی چارواکي هیله لري طالبان به د هیواد د اوبو له بندونو ډېرې اوبه ورپرېږدي. نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته.
د طالبانو حکومت وایي چې داعش ډله لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي چې هیواد یې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان تحریک طالبان ډله وایي چې له حکومت سره پر اوربند خبرې نه دي کړي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړې. هغه حمله چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمین آزادي رادیو ته وویل
اسلامی مر پر واندی اوس مهال په هیواد کې هیڅ غواش او تهدید نشته. دلته هیڅ نوو تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینی فتنګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړی وي او د شوم عمل اراده وکړي، د اسلامی امارت مجاهدین ډیر زر حل تر رسیدګي کوي.
طالبان ویلی چې په چاریکار کې د داعش پر یو مرکز چاپا وهلې او د دوی یو تن وژلې او څو تن نیولې دي. د اگست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش ډلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. قربان قلی بردی محمدوف نن له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دوی به د شو دود له مخې ورونو افغانانو ته پراتلونکي کې خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي د ډاډمن دي چې افغانستان کې به سول او ثبات ټینګیږي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د خپلو سرحدونو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوختې. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې حکومت یې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوختې. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې دوی په خپلو کې متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي بیان د خپلې وسلوالې ډلې پر غړو ژغ کړي چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو یوې جلسې وې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې منل سوی اوربند رعایت کړي. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دې ډلې او حکومت ترمنځ خبرې په مارچ میاشت کې پیل شوې وې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستون شهر د وګړو له شمیر سره برابر دی. دا شمیر پرون داسې وخت دی حتی ورسېد چې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمیر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1600 مثبتې پیښې ثبت دي، خو اوس دا په اوسط ډول 1200 ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 330 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. په ګرجستان کې نن خلکو د ښاروالانو او محلي شوراګانو په ټاکنو کې خپلې رای وکارولې. دغو ټاکنو ته تر ډیره د واکمن ګوند د ګرجستان درویا ګوند د ټول پښتنې په نظر کتل کیږي. دا ټاکنې د تبعید شوي ولسمشر میخایل ساکاشویلي تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکاشویلي چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی وو او په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه، دا اونۍ یې ژمنه وکړه چې د محلي ټاکنو او د ګرجستان د ژغورنې په خاطر به د زندانی کېدو له خطر سره سره دغه هیواد ته ستنېږي. هغه تر ستنېدو څو ساعته وروسته د ټاکنو په شپه ونیول سو. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فدرال قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر د حساب د بیا برحاله کېدو لپاره اقدام وکړي. ټرمپ هڅه کوي چې د ده پر ټویټر حساب لګول سوی دایمي بندیز لرې کړی سي. 15 کلن ټرمپ د خپل حساب د برحاله کېدو لپاره د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې پر ورځ ابتدایه دعوا ثبت کړه.
سموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له خبرونو وروسته د دای ورزو د راپورونو برخه ته او تاسو را بولم. د خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته په داسال کې چې داعش په افغانستان کې خپل حمله ته زور ورکړی، طالبان لا هم د ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولی. طالب چارواکی وایي حکومت یې له هیڅ سیوی داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوګۍ جوړ کړي. پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې دوه طالبان ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. طالبانو دا د اسلامي دولت ډلې کار وباله، خو داعش مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم داعش ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لواکمنې د وروسته پر دوی د داعش ډلې بریدونه زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکارو کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید، چې پایله کې دوه عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. خو داعش ډلې تر اوسه د چاریکارو د ماین د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د نام نه دا ډول پیخي صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سي هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړی وي او دوی عمل اراده وکړي. د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر حال ترې سلګي کوي.
پورسیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړې بریډ د اگست میاشتې په 28 نیټه د کابل پر هوایي ډګر وو، چیرته چې نږدې 100 ملکی افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړي او تر خوای په کونړ کې هم تیر اونۍ د طالبانو د قانون او پیټرولیم د رئیس موټر پناه کړ. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنون کې مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبرې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت به وننګوي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطح باندې، په داسې سطح باندې چې نسی کولای چې و طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوی حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغه مصرف کې کاغه هم نوی، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنګي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنی حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناخه کول. امنیتي کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبره یې کولای شي چې موخه ترلاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ز زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د دوبای نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځایګای پکې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو څو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلي سره مخامخ شول او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شوي دي. اسمت ساروان دې موضوع نور جزئیات اوروي.
څو ساعته وروسته لدی چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاته شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او بالا کبله یو کال ځنډول شوی و. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګنده نه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول رویټرز خبری آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګنده نه شوه چې د دوبۍ د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه اوسنی ته. رویټرز وایي چې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبۍ حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ ښځه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنجشنبه په ورځ د دوبۍ د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپلې ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربي امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی، د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غني کوربه توپ کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کونړ کې د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیف دی چلډرن د کونړ په 8 ولسوالیو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره 1500 کلیوال ټولګي جوړوي. دوی وایي چې د دې پروژې له تکمیل سره به 15,000 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. د دوی په وینا اوسمهال د کونړ په 4 ولسوالیو کې سیف د چلډرن سل ټولګي لري چې سلګونه زده کوونکي پکې په زده کړو بخود دي.
د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې سره یې 13 ورځ یو هوکړلیک لاسلیک کړی چې له مخې به یا د مؤسسه د کونړ په 8 یخو ولسوالیو کې د ماشومانو لپاره 1500 کلیوالي ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خونځي جوړوي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي. پرون ورځ د دې افتتاح وشو. دا په 8 ولسوالیو کې دي چې 8 ولسوالۍ عبارت دي د وټاپور، درې پی، چپه دره، مروره، شیګل، اسمار، غازی آباد او خاص کونړ.
د هغه په خبره چې د ماشوم ساتنې مؤسسه اوس هم د کونړ په څوکۍ، نورګل، خاص کونړ، نارنګ او سرکاړو ولسوالیو کې سل ټولګي لري چې په سلګونو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. ښاغلی اخونزاده زیاتوي چې د ماشوم ساتنې مؤسسې 150 حق زحمی ښوونکو ته د ماشونو ورکړه هم په غاړه اخیستې ده چې یادو مرستو سره د دوی درسي بهیر لا پیاوړی کیدی شي.
150 معلمین منګاله په تدریسي حق زحمه باندې نیسي. د دې موږ سره ژمنه دسې ده چې 15,000 شاګردان ته هم د زده کړو محیط برابر ای او دغه سی د یو سیم کې به د شاګردانو تعداد د 15 نه نیولې د 40 پوري.
د کونړ اوسیدونکو هم د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې له تازه همکاري او خوختي او له نورو نړیوالو خیریه او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نثار احمد وایي
ماشومانو د زده کړو لپاره دغه پروګرام ډیر مؤثره دی. موږ ملاتړ کوو د نړیوالې ټولنې موجوده حکومت څخه غواړو چې دغه سی پروګرامونه برابر کړي او ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شي. په رخصتیو کې به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د بلې خوانه به حق زحمی استادانو ته د کار او معاش زمینه برابره شي. زموږ دا غوښتنه ده چې همدارنګه نجونو ته په دغه زده کړو کې برخه ورکړی شي او هغه د دینه مستفید شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ماشوم ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیو د چلډرن د پوهنې په برخه کې د 1500 کلیوالي ټولګیو د جوړولو 1500 ښوونکو ته د ماشونو د ورکړې او د نورو همکاری هوکړه کوي چې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. خلک وایي په کونړ او نورو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي جلا او په اسلامي حجاب کې به ښوونځیو ته تللې. نو طالبانو ته پکار دي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل شوې دروازې پرانیزي. طالبان بیا وایي یادو ښځینه زده کوونکو ته به هم د شرایطو برابرولو وروسته د درس ویلو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
په داسې حال کې چې طالبانو د ټولو مخکینیو حکومتي کارکونکو لپاره عمومي بخنه اعلان کړې، خو داسې ادعاوې هم شته چې ګنې طالبان پر خپله دغه ژمنه نه دي ولاړ. تازه په غزنی کې د محمد هاشم په نوم د مخکینی حکومت د یوه امنیتي کارکونکي زوی ادعا کوي چې پلار یې د طالبانو لخوا په بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي دا ادعا ردوي او وایي چې ټول طالبان د عمومي عفو په اړه د خپلو مشرانو د فرمانونو اطاعت کوي.
د غزنی ولایت د لومړی امنیتي حوزې د پخواني امیر محمد هاشم خان زوی عبدالحی ادعا کوي چې پلار یې په دغه ولایت کې د طالبانو د ملي امنیت په ریاست کې په بېرحمۍ سره وژل شوی دی. عبدالحی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلار یې له ټولو پوځي تجهیزاتو سره طالبانو ته تسلیم شوی و، خو په خبره یې طالبانو هغه 9 ورځې د ملي امنیت په ریاست کې بندي کړی و. دای چې د پلار د جنازې د ښخولو په حال کې و. ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د پلار د بند موده کې دوی ته د لیدنې اجازه نه ورکوله، خو د جمعې په ورځ په سهار یې په یو روغتون کې مړی ورته تسلیم کړای دی.
نسب الاختراض کې باندې او نسب الاختراض کې تر اوسه مخکې ملاقات اجازه نه ورکوي. پرون د ټیم په نه بجې په نه بجې مو پلار ډیر په پد حالات باندې چې حتا زیات اور مګې ماته او ګې ماته حتی مکمل لاسونې ماته کله مکمل نه خونې له پلان سره وکړې د شفقونه کې پروپراته او
دا وایي پلار یې په 13 کلونو کې په نظامی برخه کې دنده ترسره کړې وه. لاس کم عمر او کوچنی ماشومان ورنه پاتې دي او د ټول کورنۍ ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. دوه ورځې مخکې هم له دې پیښې د زین الدین په نوم یو ډاکټر د خپل کورنۍ له درې غړو سره د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې ووزل شو. د زین الدین زوی زین الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ناپیزندو وسلوالو یې د تیرې چهارشنبه په ماښام پلار او د کورنۍ نور غړي په ډزو ووزل.
دا پیښه د شپې په 2:40 دقیقو وشوه. ناپیژان د وسلوال د عینکو او نقاب په کارولو مو کور ته راننوتل او د کورنۍ ټولو غړو باندې ډزې وکړې چې د پلار په ګډون می 4 کسان شهیدان شول، 4 کسان ټپیان شول. موږ له چارواکو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی هم موږ سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به څېړنې کوي.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د زین الله پر حواله لیکل شوی چې دا کار د طالبانو دی، خو ده په خپل ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادعا و نه کړه. زین الله دا هم وویل چې دوی له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري او پلار یې د خلکو د روغتیا لپاره کار کاوه. له دې وړاندې هم د طالبانو لوري د دولتي کارکونکو د زورونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي چې دوی رد کړی دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق به ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه طالبانو د عفو په اړه د خپل مشرانو له لارښوونې سرغړونه نه ده کړې.
د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین د امیر المؤمنین د عفو فرمان او حکم ته کاملا اطاعت کوي او فرمانبرداري کوي. البته که په ځینو ځایو کې دغسې بعضې خلک شخصي خصومتونه لري یا بدي لري چې وڅارنه دغسې کارونه سوي د هغو به حتما تحقیق او پلټنه کېږي، ولې په عموم کې د هغه فرمان فرمانبرداري سوې ده، اطاعت سوې ده او دغسې پېښه تر اوسه پورې له موږ سره نه ده ثبت شوې.
ښاغلی وسیق وایي چې د بښنې د فرمان له ورکولو وروسته د تېر حکومت ټولو کارکوونکو ته ډاډ ورکړل سوی چې خپل عادي ژوند ته د دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د عمومي بښنې لارښوونه وکړه، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پوځي او ملکي چارواکو وروستیو هدفي وزنو پېښو چې طالبانو ویلي دوی نه دي کړي، د تېر حکومت د کارکوونکو ترمنځ یو ځل بیا اندېښنې راپارولې دي. خلک له طالبانو غواړي چې د پوځي او ملکي مخکنیو چارواکو او کارکوونکو د عفو په اړه په خپلو ژمنو د عمل وکړي، امنیت ټینګ او د خلکو اندېښنې دې لرې کړي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روزګان ولایت ځوانان وایي چې طالبانو پر دوی یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. روزګانی ځوانان تور لګوي چې طالبان دوی آرام ژوند ته نه پرېږدي او اجازه نه ورکوي چې ګیره وخري یا د سر ویښتان جوړ کړي. د روزګان ولایت سلمانان بیا شکایت کوي چې کاروبار یې ډېر زیات بې خونده شوی دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
منی د مش په کې نه زنګ شو کړو، زړه مو ډیر ډاډه او وروره بستان مو څنګه ژره بمو سره سم کړه، سټان مو ډیر خوند ته کوي، اوس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوند نه پیږي، ورو شو ګرمه کې وایته د دولت نه پاره چپ لای غورځي وروره وجره دی وجدي کړي نه زموش په خواهش دی چې کار لري وروره د دې په شخصیت مش کانو نو په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژری کده بستان ارڅ ګناز د غزم خپل په غاړه ده وروره دی چا
دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وولې کله چې ژره خریلې وه. دی وایي طالبانو یو ورځ د ژرې د خریلو په خاطر هم بندي کړی وو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا درې نیم لکه خلک ژوند کوي. په دې درې نیم لکه نفوذ لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانۍ دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدې ولایت کې د سلمانۍ د همدې دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لاري هم د تړل کېدو لګو افستر مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتله په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دي.
کیداله کارونه دا سی وی سی پر سی دي څلور سو درې سو نه راته بدی دي نه کار ست نه د کار فند ست کی اوس اقتصاد کمزور دی هغه کارونه هغه پخوا چې هغه هیڅ نشته دي بس بانګونه باز را تخلاشي اقتصاد را ته په لاشي وروره د پیسه وروره په کور کې ګاډ وړه نسته مسافر یوند غ تر غلی دوه میدان ورداګ سره ورکی په خدای مریضان هم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو په ایران ته موږ هم نه پیږي پاکستان ته نه څه تلو را مسافرې ځای پاند نه شته په خپل افغانستان کې مې اړولې کوم خدای پاک دی یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وایي خوشاله دی چې طالبانو امنیت راوستلی، خو وایي طالبان باید د دوی د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبانو نه ښه خوشحاله یو، ښه امنیت دی، ښه کارونه یې په مخ بوودلي دي، نن هم داسې زمینه موږ ته برابره چې څنګه کارونه جوړ شي. اوس خو پر حاله داسې کارونه دي، پرون ما دوه سوه کلدارې کار کړی و، په ټولو را مخکې چې کار کوو درې زره درې نیم زره دوه نیم زره یو ورځ زموږ کار و. اوس کارونه نشته، بانکونه ګرده باندې څنګه په خوا نظم و وسم بعد ما غ نظم جوړ شي بعد نظم سرغړونه نه کی چې وس نو هغه زړه کوم نه او نه علاقه دې نور چلان په مش باندې کی
ترینکوټ شار کې اوس مهال شاوخوا 15 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې دومره بوخت وه چې خلک به پلین کې ورته ناست وه خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي ګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې ګڼي دوی دي د ژورو خریلو په خاطر خلک وهي او یا دې هم بندیانوي د دغه ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده وویل چې دوی خلک د خبرو له لارې هڅوي څو ژرې ونخري په دغه ولایت کې که څه هم طالبانو په ښکاره توګه د ژرو د خریلو او یا هم د ویښتانو د جوړولو کوم اقدام نه دی کړی خو ولې له دې وړاندې د دغه ولایت په گاونډ هلمند کې د طالبانو له ادراسه په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې لیکل شوي وو چې له دې وروسته هر څوک ژره وخري او یا هم موسیقي واوري نو د شریعت په چوکاټ کې به جزا ورکول
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به په یو تحقیقاتي راپور کې واوري چې ولې ځینې ایرانی چارواکي فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره به د افغانستان د اوبو له بندونو څخه د هیواد ته د پخوا برعکس ډېرې اوبه ورپرېښودل شي. همداراز د ازادۍ او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپرو خو اوس تاسو لا پیغامونو
زه اتیولا وای مولوی زاده منګرور د لیسې سرمعلم مونږ ته د اشرف غنی په حکومت کې 206 اتیا کورو معلمینو ته د قرغی ولسوالۍ معلمینو ته نمرې ورکړل شوې. هغه نمرې د قول اردو په خوا کې وو. متاسفانه چې مونږ نمرې غصب کړې. مونږ څلوېښت روپۍ سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکارۍ د پاسه هغو کوټې جوړې کړې. خپله شخصا لاړم د دې 206 اتیا معلمینو په نمایندګۍ مې ریاست جمهوری عرایضو شعبې ته عریضه وکړل. پارلمان د شکایاتو دفتر ته مې بل عریضه ورکړل. وزارت معارف ته مې بل عریضه ورکړل. تر چا پوښتنه ونه کړو. پیر په احترامانه د طالبانو د چارواکو څخه خصوصا د لغمان د والي صاحب څخه هیله کوو چې زموږ د نمرو په هکله لازم اجراءات او اقدام وکړي. کنه نو موږ به د دې د لاسه هم بل چاته خو د شکایت مرجع نشته. صرف الله تعالی ته به شکایت کوو.
د بادغیس د ولایت حنیب کوچه په دغه ډیرو خبرو شی نه جوړېږي چې هر څوک د یو ځای خبره کوي. فعلاً مملکت په انزوا کې دی. وږي دي، در بدر دي، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي. افغانان چې په خارج کې په داخل کې دي پر موږ باندې سیمن سختي ده. راودي پاسېږي د خپل وطن دی آباد کې. شکر امنیت دی په وطن کې. هر څوک چې هر د هر لارې فارغ وظیفه یې زده ده، که ډاکټر دی، که انجینر دی، که حقوقدان دی، که متخصص دی، که پروفیسور دی. تاسې دې خدای خیر درکړي که هر څوک یاست راسې خپل وطن ته، خپل وطن آباد کړي، خپل په امریکې فعالې کوي، سایمن خپل معدنونه راوباسي.
ما خو د ننګرهار ولایت د بډیکور د ورسوالۍ راغلي وو. موږ کابل کې به کار پیدا شي. در بدر جوزو کارونه نشته. دا به اخلي څنګه چل کېږي؟ ولایت ډېره بده ده او ولګوت راغستي په دې رحم وکړي.
احمد همدرد لغمان نازاده راځي او تاسو پیغام پریږم. اسلامي امارات نصیب دا نرخونه ډیر زیات ورځ پر ورځ دیږي او باید دې ته دې پام لرنه وکړي او نسانی پیو کی ځکه چې بیخي دې ولس له وخت نه وتلې دي. هر شی او واسه خلق ورته ګوري خو اخیسته یې نسی او خلق ډیر ناچاره او مجبورې او بیکاره سره مخ دي او باید دې ته ډیر نږدې نه پاملرنه وکړي نگرانی پې وکړي که بوجه یې هغه قیمت څه وي که کاټن یې هغه قیمت څه وي او کار تو کوي نو بس قیمت کې ډیر فرق راغلی.
د کندی ولایت د کجران ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې طالبانو دغه د کونړ ته د مرمیو ته راغوښتلو د پاکستان له طرفه چې را اوړي د دې مخنیوی ولې نه کوي او کېدای شي چې دوی ټول په خبر هم یو په خبر وي بیا مخنیوی نه کوي نو کېدای شي چې د پاکستان سره د افغانستان په ضرورت کې لاس هم دی که نه وي نو معنا د عمران خان چې را اوړي افغانستان ته دا شرارتونه جوړوي دا ټول معنا وایي د افغانستان د ملګرتیا په خاطر باندې را وړم نو دی د موږ د افغانستان ملګرتیا کوي بیا دا مرمۍ ولې را باندې را کوي خو د اسلام الله هم دغسې مسلمانان دي ټول پښتانه دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړې. په هغه حمله کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. قربان قلی بریدي محمدوف نن له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلوري ډلې سره د اوربان په اړه په خبرو بوخت دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمېنې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. په ګرجستان کې نن خلکو د ښاروالانو او محلي شوراګانو په ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. دغو ټاکنو ته تر ډېره د واکمن ګوند د ګرجستان د رویا ګوند د ټول پښتني په سترګه کتل کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو فدرال قاضي غوښتنه کړې چې د د ټویټر حساب د بیا برحاله کېدو لپاره اقدام وکړي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې د ونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ایران لکلون رئیس افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف لري. د دوړو هیوادونو اختلاف د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په وروستیو کلونو کې هغه مهال لا زیات شو چې افغانستان د ایران پولې ته نږدې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند جوړ کړ او پرانیستی. اوس ځینې ایرانی چارواکي هیله مند دي چې طالبان به د نسبتا ارزانه برېښنا او تیلو په بدل کې وهڅوي چې ایران ته ډېرې اوبه ورپرېږدي.
ایرانی چارواکی هیلمن شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو سره به د افغانستان او ایران د اوبو لانجه پای ته ورسی شي. له ډیرو کلونو راهیسې ایران پر افغانستان تور پوری کوي چې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق نه ورکوي او پر دغه سیند پر لپسې بندونه جوړوي. د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په موده کې پر دغه سیند د کمال خان بند جوړ شو او پر بخش آباد بند هم ډیر کار وشو. همدارس د کجکی بند دو هم فاس بشپړ شوی چې د هلمند سیند اوبه ور بهیشي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې اعلان وکړ چې نور به افغانستان هیڅ چاته وړیا اوبه ور نه کړي. د چې ایران ته اشاره درلوده وویل چې اوبه به د تیلو په بدل کې صادرې کړي. د افغانستان لپاره د ایران پخوانی استازي ابوالفضل زهروند د ایران کار خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د ایران پر کرنیزو مزکو خورا بد اغیز کړی. په سرحدي ولایتونو کې چاپیریالي ستونزې ډېرې کړي او د انسانانو او نورو ژوو پر ژوندې منفي اغیز پرې شوی دی. د کابل پوهنتون استاد او د علومو د اکاډمۍ غړی پوهن بشیر دوجال وایي باید د اوبو مسأله سیاسي نه شي او ذخیروي بندونه نه یوازې دا چې د ګاونډیو هیوادونو اوبه نه کموي بلکې د سیلونو په مهال ورته ګټه رسوي.
موږ دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجع جدا کوو داسې په علمی شکل په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې ضرورتونه لمخې او د نړیوالو قوانینو لمخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته ووایو چې موږ صحیح ده ذخیروي بندونو ته هم ضرورت لرو انحرافي ته هم اما هغه ذخیروي بندونه زمونږ باعث د دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو دا بیا سیلابونه نه جوړېږي او ګاونډیانو دا بیا تاسو ته هم خطر ملېږي
خو ښاغلی زهروند وایي چې د کمال خان بند تر جوړېدو مخکې له هلمند سیند څخه هامون جهیل ته د کال 900 میلیون متر مکعب اوبه بهېدې خو اوس تر 800 میلیون متر مکعب لږ اوبه بهېږي هامون د افغانستان او ایران ترمنځ تر ټولو لوی جهیل دی چې راز راز مرغان او ژبي پکې اوسي طالبانو په 1990 لسیزه کې له دې کابل چې وچکالی و او ډېر لږ ورشتونه شوي وو د کجکی بند اوبه بندې کړې چې له کابل هامون تقریبا وچ شو ایرانی چارواکو په زلونو د اشرف غنی حکومت په دې تورن کړی و چې د امریکا تر اغیز لاندې بندونه جوړوي څو ایران د اوبو له کموالي سره مخامخ شي خو افغان چارواکو د ایرانیانو دا تورونه ردول ویلي چې افغانستان برېښنا او د مځکو د خړوبولو په خاطر د بندونو جوړولو ته اړتیا لري د افغانستان حکومت یوازې پر هلمند سیند نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم بندونه جوړ کړي دي د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو پر اساس پر 12 بندونو کار روان و چې د هغو له منځه په بدخشان کې د شورابک بند او کابل ته نږدې د شاو عروس بند جوړېدو چاري بشپړې شوې دي ایرانیان د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د دوه هیوادونو د 1993 کال د هلمند سیند د اوبو د موافقې خلاف بولي خو افغان چارواکو ویلي چې ایران ته تر هغه څه زیاتې اوبه بهېږي چې په موافقې کې یادونه شوې ده ځینو افغان چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپله خاوره کې له افغانستان څخه د وربهېدونکو اوبو لپاره ګڼ بندونه جوړ کړي دي ځینې ایرانی چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان تر خپلې اړتیا زیات بندونه جوړ کړي دي دوی وایي چې ایران به طالبانو ته په ټیټه بیه برېښنا ورکړي او طالبان به وهڅوي چې په مقابل کې د اوبو په برخه کې له ایران سره معامله وکړي د بندونو متخصص انجینر خلیل احمد دادم باور لري شدار چې د افغانستان د بندونو په جوړولو کې گاونډیان شریک کړل شي
گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې مونږ ذخیره کوو هم افغانستان یو غرنی هیواد دی زراعتي مځکه که دوی احصایه ولري دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مځکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د ګاونډي هیواد لپاره هم ډېر مفید ده دوی کولی شي چې سرمایه ګذاري یا پانګونه جذب کړي په افغانستان کې حتی د ګاونډیانو څخه استفاده وکړي
تیره میاشت ځینو نړیوالو رسنیو وویل چې وروسته له دې چې ایران د تیلو صادرات بیرته پیل کړل طالبانو د ایران په لور د هلمند سیند د اوبو مخه خلاصه کړه خو په نیمروز کې د طالبانو ولایتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګنې دوی د کمال خان بند دروازې خلاصې کړي چې اوبه یې ایران ته وبهېږي کمال خان بند 9 میگاواټ برېښنا تولیدوي او 1,040,000 هکتار ځمکه خړوبوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورس راځي خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه واورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شې باندې ده هغه کوي خلک سره د نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک پرېږدي خو سنت دی سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه پرې دی په ګناګار ده صحیح ده دغه خطا څخه کار ده معمولي چیز شي باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یې ټوله دنیا پېژني دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلې ده هر سړی اسلام پېژني شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مطرب چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هېچا طرفدار نه یم نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم برای مهربانی افغانستان ډېر غریب ډېر زبردله حکومت دی ډېر تباه شوی ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ ښه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غني هم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځوه په پښو باندې په لګته کښې خطۍ په جماعت کښې په لګته خېږي جماعت ړنګوی نو دې باندې خو څه د کوپر نشان نه ولګېدلی دا خو یې موږ د پلارانو د نیکانې شای وو په فوري د بیرغ د اسلام ودروی د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبدالواسی احمد د هلمند ولایت نه ګرمسیر له ولسوالۍ اسلامي عمارت نه مې غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېره توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې روسیې اوبه تک خوړي حتی تر 1,000 پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې وزله دي او د بلې خوا شان داسې ګران شي نو د دې مسؤلیت به اخر د چا په غاړه وي؟ ولې دا خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد ته توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي.
نام بیا هغه هم دی چې یو لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نه چې دغه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا هغه هم دی چې د نامې ته یو نه چې مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هیله ده چې جوړ روغ به. زه جاوید افغان یم، همدا لحظه د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د لوړپوړو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2,500 کلدارې دي، نو دا 2,500 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم، له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کښې حاکم شوي دي، هغوی څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي، مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کښې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د شروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه معلومېدله، هېڅ کاروبار یې نه معلومېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لوېږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کښې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادۍ کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کښې نه ده شوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیې نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د شروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کښې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کښې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کښې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما شروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه شروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوي عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ستاسې د طرفه څه دا پیغام فلاني عمارت
و مشرانو ته دا پیغام پرېږدم چې مسلمانانو ورونو 1400 کاله د دې جهاد پرته ولا هغه د پاره د اعلان د کلمۃ الله چې هغه د توحید کلمه ده دا 1400 کاله که هر څونه مسلمانان پر دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلان د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دکانو حتی په مردارو شریو کې پرته ده کوم وخت کې حاله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړي په خپل قدرت الهي روح ورلره ورکړي بابا آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت ما سترګې رڼې کړلې زما سترګې پر عرش ومښتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو ورونو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه که قمنداني وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبب سجیه نه ځړي زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي
دا آزادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې لا آزادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څه چې پاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل پوستي خپل خرڅېږي ورځ باندې بهرمایې وړي چې مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی؟ دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان علی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان دی. زړه مې درېږي، بېخي حالات بېرقم دی. نه شپه او شپه ده، نه ورځ ده. په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل زبیالله مجاهد سره شریکي ته دوه نه هلته لېږی شي. ما سره محمد کوی شي یادشي نه شي داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما ولي ناغه سالته واسه پنځه دې باندې راځه چې ګورم یو دې یو میاسه یو یو پنځه شپې وته لې چې والد لوګر امر ورکړي مداغه څه مشکل حل کړي. یو میاسه کې یو دې پنځه دې شو چې دا مشکل دا د شهونه کتل چې د حالات تر برز موتی ویل داسې رقم چل خدا د شه ته زړه زړه وګور د حالات به رقم تجاوز روان دي. بيخي ګډوډي دې شپې خوب لرم دې ورځي
زنه جیب جانه مې کابل ولایت نه واړم دا سندري نشته په څه دا سندري باندې سوي دي کوسي چې دا سندري به خلاص شي. دا غیر موږ یو ارزو ده دا سندري باید خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشات باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلق نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمجین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کړي سارې ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم ما ته یې ویله چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې دوه واره بیا صده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم چې په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني نه بشري حقوق مني نه قانون مني.
اورم السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړې دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولې و خلکو ته نه ورکول شوي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسي. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمی کار کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي او د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي پر وخت په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم پیاستل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د WHP یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوانه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسېږي نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره WFP څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هسې نه دي چې هغوی اعلان وکړو، او دا عاجلاً د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان ټول خریداري کوو، او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دنه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو او وړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. دې باندې کار روان دی او ان شاء الله هیل شته.
بله،
هم تلاش ټول هم دا چې مخکې نه دی چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده، موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي سب یو اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې د افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشتو وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د WFP حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي اوږده مخینه لري. د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وځنډوي، تقریبا 8-15 کاله کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري. او اوس هم په ټول افغانستان کې 40 ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی، بلکې زیات شوی هم دی. مخ ته وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی، خو WFP فعالانه حضور لري په بشپړ ډول، او زمونږ سره نورې بشري ادارې، د ملګرو ملتونو ادارې، دغه راز انجوګانې، اندوز تاسو ته ویلای شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې دوی زموږ سره کار کوي، د سیمینار یا د امکان په توګه زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویان وحید الله امانی و. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.